درنو اوریدونکو السلام علیکم لدی شبه د ازادي رادیو د خبرونو اوریدونکو یاست نن یک شنبه ده د 1403 د لنده یا قوس شپارسم او د 2014 میلادي کال د دسمبر ومه د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې چې زه عصمت ساروانی د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د لندن د کانفرنس په اړه د ولسمشر غني د څرګندونو او د امریکا له لوري تر پخوانی ژمنې د زرو زیاتو پوځیانو د پرشولو د تفصیل په اړه راپورونه لرو خو لومړی د دې سات خبرونه واوري ولسمشر غنی وایي د سولې لپاره باید د ملي سیمه ییزو او نړیوالو شرایطو نه او نړیوال شرایط برابر شي د فرانسې ولسمشر د اوکراین په اړه د خبرو لپاره روسیې ته په ناڅافي سفر لاړ او د نړۍ د کاتولیکو مسیحیانو مشر وویل په منځني ختیځ کې مسیحیان په ځورونکي ډول استل کیږي د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي په هیواد کې یوې هر اړخیزي سولې ته د رسیدو لپاره باید ملي سیمه ییز او نړیوال شرایط برابر شي نوموړي چې پرون مازیګر په کابل کې د امریکا له دفاع وزیر چاک هیګل سره په خبري غونډه کې خبري کولې یو وار بیا سوله د افغانستان مهم لومړیتوب وباله
موږ په دې باندې ټینګ ولاړ یو چې باید هر اړخیزي سولې ته ورسیږو د سولې نقشې لپاره ملي منطقوي او بین ملي شرایط باید آماده سي
ولسمشر غنی زیاته کړه د دې شرایطو برابرول فکر او کار غواړي او افغان حکومت غواړي چې په غور او تدبیر په دې برخه کې کار وکړي د امریکا دفاع وزیر چاک هیګل وایي راتلونکی میلادي کال به په افغانستان کې زر تنه اضافي امریکایي سرتیري پاتې شي څو د ناټو د سرتیرو په شمیر کې د کمی لنډمهالي اړتیا پوره کړي سره له دې چې د امریکا له مخکینی پلان سره سم باید په 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې 9800 امریکایي سرتیري پاتې شوي وای خو اوس ولسمشر اوباما پر دې سربېره د زرو نورو سرتیرو پاتې کېدل تایید کړی دی هیګل چې په کابل کې د افغان ولسمشر اشرف غنی سره په ګډه خبري غونډه کې خبري کولې د پاتې کېدونکو سرتیرو په شمیر کې د زیاتوالي سبب له ناټو او امریکا سره د افغانستان دفاعي او امنیتي تړونونو په لاسلیک ځنډ ویویل لویدیز حکومتونه ونتوانیدل چې پر وخت په افغانستان کې له 2014 میلادي کال وروسته د پاتې کېدونکو سرتیرو لپاره پلان جوړ کړي د کونړ امنیت قمندان عبدالحبیب سید خیل ازادي رادیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د بی پیلوټو الوتکو په حمله کې 9 تنه پاکستانی طالبان وژل شوي دي د سید خیل په وینا د بریټ په محل په سیمه کې د پاکستانی طالبانو غونډه روانه و چې امریکایي بی پیلوټ الوتکې پر بریټ وکړ د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان ناڅاپه مسکو ته لړاو هلته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل تر اوسه پورې د روسیې او فرانسې د ولسمشرانو د خبرو جزئیات نه دي څرګند شوي خو د فرانسې ولسمشر د مسکو په هوایي ډګر کې له پوتین سره د لیدو په محل وویل چې باید د اوکراین د کړکیچ په اړه خبري وکړي شاغلی ولسمشر زغواړم چې یو شی بدلته له تاسو سره د اوکراین پر کړکیچ خبري وکړم د اوکراین د خلکو لپاره د اروپا لپاره او د روسیې لپاره زه په هیژم چې د روسیې او فرانسې ترمنځ د یوې حل لارې د موندلو نیت شته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم خبریالانو ته وویل چې هیواد یې د اوکراین ځکنۍ بشپړتیا ته درناوی لري د اوکراین ولسمشر د کیف ته چارواکو او روس پلو بل ترغشتونکو د استازو ترمنځ د خبرو اترو د نوی پړاو اعلان کړی دی ټاکل شوی دی چې دا خبري د دسمبر په 9 نیټه په مینسک کې وشي پیترو پورشینکو پرون خارکیف ته د سفر پر مهال وویل د دې خبرو لپاره لومړنی توافق شوی دی د اوکراین ولسمشر وویل په دې خبرو کې به د اوربان د هغه تړون په واقعي پلي کېدو خبري وشي چې د سپتمبر په 15 نیټه په مینسک کې د دواړو لورو ترمنځ لاسلیک شوی دی د سوریه حکومتي ځواکونو پرون ادعا وکړه چې د دې هیواد په ختیځه برخه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یو برید په شا تمبولی دی. د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې له څو ورځو راهیسې په دایرول ضرور کې یوه مهمه هوایي اډه په نښه کړې او پرون ورځې یو لوی برید پرې پیل کړی و. د سوریې پوځ له دې پوځي اډې څخه له عراق سره د دې هیواد په پوله کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلو پر خلاف په هوایي بریدونو کې کار اخلي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس وایي له منځني ختیځ څخه مسیحیان په ځورونکې توګه ایستل کیږي. نوموړي دا څرګندولی هغو عراقي مسیحیانو ته په یوه ویډیوي پیغام کې کړي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. دا ویډیوي پیغام د عراق په اربیل ښار کې د شنبې په ورځ مسیحي کډوالو ته خپور شو. په جون میاشت کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې لخوا د موسل ښار له نیول کېدو وروسته په زرګونو مسیحیان او ایزیدیان د خپلو کورونو څخه تېښتې ته اړ شول. پاپ دې پیغام کې ویلي چې د دې افراطي ډلې لخوا ټولې فرقې په ځانګړې توګه مسیحیان او یزیدیان د دوی د مذهبي عقایدو له کبله ځورول شوي، خو دوی د دې تاوتریخوالي یوازینی قربانیان نه دي.
دا هم د افغانستان د مشترو شارون د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوال ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان مروي د تودوخې لوړ درجه 14 چې د منفي 3، په هرات کې به اسماني موریز وي د تودوخې لوړ درجه 8 چې منفي 6، په مزار شریف کې به اسمان اوریز وي د باران د اورښت تل شوی د تودوخې لوړ درجه 15 چې منفي 3، او په جلال آباد کې به اسمان اوریز وي د تودوخې لوړ درجه 22 چې 9.
و بجیا او و دقیقې شوې په دې خبري مجله کې وړاندې اوري. ولسمشر غنی د سولې لپاره د یو لړ شرایطو برابرېدل ضروری بولي.
د سولې نقشې لپاره ملي، منطقوي او بین ملي شرایط باید آماده سي او دا منسجم او ارخیز فکر او کار غواړي.
د امریکا دفاع وزیر وایي د امنیتي موافقې په لاسلیک کې د زن له کبله تر ټاکلي اندازې زر زیات سرتیري په افغانستان کې پریږدي. په دې موضوع د پوځي چارو د یو کارپو نظر اوري.
سربازانو زیاتېدل یا د اول په مورال د افغانانو باندې څه تاثیر لري؟ زه په دې یو پوښتنه پیدا کړم.
د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنې په کانکور کې د درغلیو د نه تکراری دو غوښتنه وکړه.
متاسفانه تیر کال ډیر زیاتې درغلۍ په کانکور کې موجودې وې.
د هلمند د نوزاد اوسیدونکو په خپل ولسوالۍ کې د یاغیانو پر ضد د تصفیوي عملیاتو غوښتنه وکړه.
که چیرې دوی د نوزاد ولسوالۍ د ځان بولي، دا د نوزاد ولسوالۍ د دوی آزاد کړي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په څو ویډیو ورسپانو کې کتنه کوو. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.5 دی په ټول افغانستان کې اورېدای شي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه څپه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اورېدای شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي هغه تعهدات مو چې په لندن کې نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړل هغه ژمنې دي چې د افغانستان له خلکو سره یې کړې دي. نوموړي پرون په کابل کې د امریکا د دفاع وزیر چاک هیګل سره په ګډه خبري غونډه کې د لندن د کانفرنس ژمنو ته په اشاره وویل په حکومتي ادارو په ځانګړي ډول امنیتي ادارو کې به اصلاحات راولي. اجمل اند د موضوع تفصیل اوروي.
ولسمشر غنی وایي د لندن په کانفرنس کې چې حکومت له نړیوالې ټولنې سره د اصلاحاتو کومې ژمنې کړي په حقیقت کې هغه ژمنې دي چې دوی له افغان ولس سره کړي. اشرف غنی د شنبې په ورځ په کابل کې د امریکا د دفاع له وزیر چک هیګل سره په یو غړي خبري غونډه کې وویل د اصلاحاتو په برخه کې د اجمنی پر دوی له بهر نه دي تحمل شوی، بلکې افغان حکومت خپل د عمل کولو غوښتن کړي. ولسمشر غنی چې پرون د اروپا له سورزنی سفر افغانستان ته ستون شو په دې خبري غونډه کې وویل چې حکومت بنیادی تدریجي او هر اړخیزو اصلاحاتو راوستل غواړي. نوموړي په دې برخه کې د ملي وحدت د حکومت لمړنیو هڅو ته اشاره وکړه چې د پوینا په امنیتي ادارو کې دي. ولسمشر غنی وویل هڅه کوي څو ډاډمنه کړي چې د امنیتي ادارو یو پل هم بې ځایه ونه لګیږي. نوموړی د افغانستان په اردو کې په تیرو دوو میاشتو کې بدلونونه یاد کړل. وی ویل حکومت یې په یو اقدام کې 15 لوړ پوړي نظامی افسران تقاعد ته سوق کړي. نوموړی زیاته کړه هڅه کوي چې د اردو په لوړو څوکیو د اشخاصو ټاکنه د وړتیا پر اساس په دقت او غور وشي. افغان ولسمشر په دې خبري غونډه کې دا هم وویل چې ټولنه بدلونونو ته چمتو ده او سیاسي اراده هم موجوده ده، خو د ده په وینا دوامدار بدلونونو لپاره وخت اړتیا ده او په یوه ورځې ترسره کول ممکن نه دي. ولسمشر غنی وویل په افغانستان کې د سولې اړتیا او د سولې په برخه کې د سیمه ایزو او نړیوالو هڅو مسلې هم د امریکا د دفاع له وزیر سره د بحث له مهمو مسلو نه و. نوموړی زیاته کړه له یوې خوا ګواښونه موجود دي او له بلې خوا فرصتونه، نو دې ته اړتیا ده چې په سیمه ایز او نړیواله کچه له یو بل سره همکاري وکړو.
موږ په دې باندې ټینګ ولاړ یو چې باید هر اړخیزې سولې ته ورسیږو. د سولې نقشې دپاره ملي، منطقوي او بین ملي شرایط باید آماده سي او دا منسجم او هر اړخیز فکر او کار غواړي، او موږ غواړو دا په تدبیر، تعامل او دقت سره انشاءالله تعالی تر سره ورسو.
افغان ولسمشر په خپل حکومت کې د اصلاحاتو او په هیواد کې د سولې په اړه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې تازه د لندن له کانفرنس څخه ستون شوی. د افغانستان په اړه د پنځشنبه په ورځ د لندن په کانفرنس کې چې برتانیا او افغانستان په ګډه قربان وو، د شپېتو هیوادونو لوړپوړو چارواکو او استادو برخه اخیستې وه. په دې کانفرنس کې نړیوالو له افغانستان سره د مرستې او ملاتړ ژمنې تازه کړې او افغان حکومت د نړیوالو مرستو د پرځای لګولو او په حکومت کې د اصلاحاتو تعهد وکړ.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی دا څرګندونې پرون په هغه خبری غونډه کې وکړې چې د امریکا دفاع وزیر چاک هیګل هم ورسره وو. د امریکا دفاع وزیر چاک هیګل په دغه خبری غونډه کې وویل چې د روان میلادي کال له پای ته رسیدو وروسته به په پخوانی شمیر سربیره زرتنه نور امریکایي سرتیری په افغانستان کې پاتې شي. هیګل له امریکا او ناتو سره د افغانستان لخوا د امنیتي تړونونو په لاسلیک کې ځن د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو په شمیر کې د زیاتېدو سبب وباله. خو آیا رښتیا د دې تړونونو د لاسلیک ځنډیدل د دې سبب شوی چې امریکا د پخواني پلان خلاف زر تنه اضافي سرتیري په افغانستان کې پریږدي، او که د افغانستان دننه د نامنیو وروستیو پیښو امریکایي چارواکي دې پریکړې ته اړ کړي دي؟ دا پوښتنه اجمل اند یو مرکه په پیل کې د پوځي چارو له افغان کارپو عتیق الله امر خیل څخه وکړه.
نه زه باور نه کوم نکي تړون زندول یا نه زندول په دغه ځای کې سربازانو باندې نه کېدی چې دا مشکل زال خوې هم اتر کې چې دی لري هغه د سلې یو به کنه مګر اساسي خبره دې ته چې دا وځه او سمې وځه په افغانستان کې چې راغله د مخالفین فعالیتونه چې زیات شو مخون په ولایتو کې دوی دې ته مجبور شو چې د خپل ستراتیژیک نوې کتنه وکړي او جنرالانو دې اوباما ته مشوره هم ورکړې وه لپاره د دې چې هم د دې اډې وساتل شي او هم د دې د دې لپاره چې ضرورت په وخت کې د افغانانو سره په جنګونو کې په ماروي پالتنه کې مشکل حالات راځي کومک وکړي چې ضرورت دې و چې دا یو ځل سربازان دوی زیات کا.
بهرني ځواکونه خوای چې د 2014 کال لپاره ته رسیدو وروسته به دوی نوې ماموریت پیلېږي چې هغه د ملاتړ او حمایت او روزنې ماموریت ته، نو فکر کوي چې روزنه او د ملاتړ ماموریت به د امنیت په ټینګښت کې او د وسنې او پیخو د زیاتېدو په مخنیوي کې چې تاسو ورته اشاره وکړه اغیزمن واقع شي؟
یا اغیزمن واقع شي د پر اول دغه د سربازانو زیاتېدل یا د اول په مورال کې افغانانو باندې څه تاثیر لري؟ ځکه دوی یو پښتانه پیدا کړي، یعنې په دې معنا چې ناتو او امریکا اوس هم خپلې دندې سرته رسوي او د افغانستان د اردو په ملاتړ کې دوی دي. په دې حالت باندې یو مسله د مورالي ده چې تاثیر کوي، اما لپاره دې چې د موږ وکولای شي په افغانستان کې امنیت تامین شي، نو په دې خاطر باندې ضرورت دې ده چې افغان قوتونه ورغي شي او په نوې شاله ورغي شي.
د تاسو نظر په دې اړه څه دی چې افغان امنیتي ځواکونه هغه امکانات چې دا اوس ورسره دي ټول په سمه توګه په کار راولي او کنه د نن د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ اصلاحاتو ته اړتیا ده؟
په دې کې اوسنۍ صلاح او تجهیزاتو چې افغانان لري یا افغانانو لپاره به ډېر مشکل وي چې امنیت تامین ته تلفات به زیات دا یوه خبره ده. دویمه خبره موضوع د لیډرشپ ده، موضوع د ادارې ده. که چېرته په دې کې نوې کتنه ونه شي او نوې جمهور په دې کې نوې کتنه ونه کړه او کار اهلي کار ته ونه سپاري او هغه ستونزې چې په ملي اردو کې نن ورځ یا ملي پولیسو کې موجود دي چې هغه د بعضې چارواکو زورواکو یا د بعضو تنظیمونو لخوا نه هلته اشخاص افراد ځای کې ځای شوي دي چې هغه مستقل نه دي هغه دومره پوهه نه لري، هغه نشي کولی چې مثلا یوه صحیح اداره وکړه. تر هغه چې کار اهلستان ته وروسپاري، مسلکي اشخاص موبایل ته رانیسي، یعنی خپله لیدرشپ قوي نیسي، تر هغه پورې به ډېره مشکله ده اداره.
د پوځي او امنیتي چارو ماهر عتیق الله امرخیل وو. د مرکې د خپرونې نیمایي برخې ته ورسولو توجه وکړئ. د دې سات لنډو خبرونو ته ولسمشر اشرف غنی وایي په افغانستان کې یوې هر اړخیزي سولې ته د رسېدو لپاره باید ملي، سیمه ایز او نړیوال شرایط برابر شي. د امریکا دفاع وزیر چک هیګل وایي راتلونکی میلادي کال به په افغانستان کې زر تنه اضافي امریکایي سرتیري پاتې شي، څو د ناټو د سرتیرو په شمیر کې د کمی لنډمهاله اړتیا پوره کړي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان ناڅاپه مسکو ته لاړ او هلته د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. د اوکراین ولسمشر د کیف د چارواکو او روس پلو بلتون غشتونکو د استازو ترمنځ د خبرو اترو د نوي پړاو اعلان وکړ. د سوریې حکومتي ځواکونو پرون ادعا وکړه چې د دې هیواد په ختیځه برخه کې د اسلامي دولت د وسوالې ډلې یو برید په شاتم بولې دی. او د نړۍ د کاتولیک ایساویانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس وایي له منځني ختیځ څخه مسیحیان په ځورون کې ډول استل کیږي. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لارې هم اوریدای شئ. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې نه یوازې د ازادي رادیو خبرونه په مستقیم ډول اوریدای شئ، بلکې د ازادي رادیو د کلونو کلونو خبرونه اوریدای شئ. د ازادي رادیو په آرشیف کې هم درز د ازادي رادیو اکثره مطالب لوستلای هم شئ. اوس به فریبا ظاهر درته وایي چې د افغانستان په اړه ځینو بهرنیو ورځپاڼو څه لیکلي.
یو شمیر نړیوالو ورځپاڼو افغانستان ته د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر چک هیګل پر سفر تبصرې کړې دي. واشنگټن پوسټ لیکي چک هیګل د پینټاګون د مشر په توګه د وروستي ځل لپاره افغانستان ته ولاړ. چک هیګل د امریکا د دفاع وزیر په توګه له خپلې دندې ګوښه شوی او ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې د کارموده ختمه سي. ورځپاڼه زیاتوي هیګل دا منلي چې د امریکا او ناټو ځواکونه داسې مهال افغانستان څخه وځي چې د وسوالو طالبانو په وړاندې د جګړې ختمېدو ته لار ډېر وخت سته. واشنگټن پوسټ د امریکا د دفاع وزیر هغه څرګندونو ته اشاره کړې چې وایي افغان ځواکونه لا سختي ورځې مخته لري، خو زیاتوي هغوی اوس دا وړتیا موندلې چې د ځان دفاع وکړي. د لیکوال په خبره چک هیګل په یو حساس وخت کې افغانستان ته سفر کوي، ځکه د دسمبر تر وروستیو پورې تر یوې میاشتې کم وخت پاتې دی. د دسمبر تر پایه د امریکا او ناټو زیات شمیر سرتیري له افغانستان څخه وځي او هغه برخه چې پاتېږي یوازې په روزنیزه برخه کې له افغان ځواکونو سره مرسته کوي. وال سټریټ جورنال هم په یو راپور کې لیکلي چې چک هیګل د دفاع وزیر په توګه د خپلې دندې پر مهال تر 2014 کال وروسته هم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پر حضور ټینګار کاوه. د وال سټریټ جورنال په لیکنه ولسمشر اوباما د چک هیګل هم د پروګرام ومنه. کریسچن ساينس مانیټور هم د چک هیګل د پرونی څرګندونو په استناد لیکي چې د امریکا متحده ایالات په 2015 کال په لومړیو میاشتو کې 1800 سرتیري په افغانستان کې وساتي. هیګل پرون په کابل کې وویل چې د دغو سرتیرو شمیره د 2015 کال په اوږدو کې کمیږي او د کال تر پایه به 5500 تنه ته ورسیږي. دغه ورځپاڼه لیکي چې چک هیګل د دفاع وزیر په توګه افغانستان ته په خپل څلورم سفر کې ویلي چې طالبان به تر خپله وسه د افغانستان د ملي وحدت حکومت ته کمزوري کېدو لپاره هڅه وکړي، خو ډاډ یې ورکړ چې افغان امنیتي ځواکونه له وسلوالو مخالفینو سره د مقابلې وړتیا لري.
د افغانستان د حکومت یو پلاوی ایران ته تللی چې له دغه هیواد وغواړي چې په روان ژمي کې له خپلې خاورې د لکونو افغانانو د ایستلو پریکړه بیرته واخلي. په مایکروفون ستاسې پروګرام کې په همدې موضوع ستاسې نظرونه اورو. آیا د ایران پریکړه سیاسي او پر افغانستان د فشار لپاره ده، او که فکر کوي چې ایران هم مجبوریتونه لري له کډوالو پتنګ دی؟ مایکروفون ستاسې پروګرام هر یک شنبه د سهار له 8:30 تر 9:30 بجو پورې خپرېږي. د هلمند د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکو یو ځل بیا د خپلې ولسوالۍ د امنیت لپاره د سیمه ایزو او مرکزی چارواکو د توجه غوښتنه کوي. د نوزاد ولسوال سمو دوړاندې ازادي رادیو ته ویلي وو چې کچیر د نوزاد د امنیت لپاره پراخ تاسیوی عملیات ترسره نشي ولسوالۍ به سقوط وکړي. له سیمه څخه د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایره پور ووري.
د نوزاد ولسوالۍ ګڼ شمېر اوسېدونکي چې د احتجاج په ډول لشکرګاه ته راغلي ول د مرکزي حکومت څخه د خپل ولسوالۍ د امنیت لپاره د پاملرنې غوښتنه وکړه. دوی ازادي راډیو ته وویل حکومت یوازې یو کیلومتر مربع سیمه په ولکه کې لري او پاتې نورې ټولې سیمې د وسلوالو په لاس کې دي. د نوزاد خلک په خپل ولسوالۍ کې د عملیاتو د پیل غوښتنه کوي. دوی وایي د تېرو شپږو میاشتو راهیسې حکومت داري له منځه تللې، ښوونځي تړلي او کلینیک د عامې روغتیا د ریاست لخوا د نوزاد د ولسوالۍ د مرکز پر ځای د وسلوالو د قوماندې په مرکز کې پرانیستل شوی دی.
چې دغه خلک مونږ راوتلي خپل مومنان مو تر بغل نیولې را ایستلې مو دي.
خلیجان چې ووته حالات زموږ د عسکرو په لاس کې وله، هیڅوک کومک نه ورسره کوي. بغارې دا یې چې څو واره راغلي چې والي صاحب ته واده، والي صاحب همدا راته ویلي چې سمه ده.
که چیرې دوی د نوزاد ولسوالي د ځان بولي، دا د نوزاد ولسوالي د دوی آزاد کی.
د نوزاد اوسیدونکي وایي لکه چې بهرني ځواکونه د هلمند څخه وتلي دي، ځایي چارواکي پوښتنې ترې ورغلي او د ولسوالي امنیت هم د ورځې نه بلې ته خراب شوی دی. دوی وایي که چیرې افغان حکومت د نوزاد ولسوالي د سکوت د حالت څخه نسیستلی، سیمه د وسلوالو تور خوشې کي او یا د بهرني ځواکونو وروغاړي چې د طالبانو په ضد عملیات ترسره کړي. د هلمند سرپرست والي مرستیال مسعود بختور هم په نوزاد کې موجود نازک امنیتي حالت مني. بختور وایي نوزاد ته د بېځایسو خلکو دپاره مرستې د لارې پر سر د موجودو ناامنیو له امله نسي انتقالولی.
عملیاتي پلان جوړ کړی دی چې موږ په سنګین او نوزاد کې قوي عملیات پیل کړو. دا موضوع د امنیت شورا سره همداسې د کورنیچا د وزارت او د دفاع د وزارت سره شریکه شوې ده. هغه خدمات چې باید حکومت و ولسونو ته وړاندې کړي، متاسفانه چې موږ نه یې توانېدلی چې هماغه خدمات موږ و نوزاد و سنګین ولسونو ته وړاندې کړو. تر ټولو مهمه امنیت دی. تر څو چې امنیت نه وي راغلی په هغه ځای کې موږ هغه خدمات نشو وړاندې کولی.
بختور وایي په پلان کې لري چې ډیر ژر د نوزاد ولسوالۍ د امنیتي ساحې د پراخوالي په موخه چانیز عملیات ترسره کړي. د هلمند امنیه قمندان مل پاسوال جمعګل همت په نوزاد کې موجودې ستونزې نه ردوي او د امنیت ټینګښت په موخه د یو شمېر پلانونو خبر ورکوي. د یادولو ده چې په نوزاد سنګین او مساکره ولسوالیو کې پر شپږ میاشتې وړاندې پراخه جګړې پیل شوې چې لا اوس هم دوام لري او تر دې مهاله د 4000 څخه ډیرو کسانو پکې مرګ ژوبله لیدلې ده. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنه په کانکور کې د درغلیو د نه تکرارېدو غوښتنه کوي. په دې اړه هم څو شېبې وروسته راپور لرو. د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ په شلتن دره کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د پاکستاني طالبانو شاوخوا لسو وسلوالو ته مرجوب لاوشته ده. په دې اړه له کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د کونړ امنی قماندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل د شنبې ماسپخین مهال د شیګل ولسوالۍ په شلتن دره کې پاکستانی وسلوالو طالبانو خپل منځي غونډه درلوده چې د امریکایي بی پیلوټ الوتکو برید لاندې راغلل او په کې لسو زیات وسلوالو ته مرګ ژوبله واوښته. د بی پیلوټ الوتکې په برید کې نه تنه سواتی طالبان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. په وژل شوو کې د پاکستانی وسلوالو طالبانو قومندان علی هم شامل دی. قومندان وایي په یاد برید کې ولسی وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. هغه وویل یادو پاکستاني او طالبانو د افغان دولت مخالفینو سره لاس یو کړی و او په افغان ځواکونو به یې بریدونه کول. تر اوسه وسلوالو طالبانو په شلتن کې د شوي برید په اړه څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې له تیرو نږدې دریو کالو په کونړ کې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه زیات شوي چې په کې د کورنیو او بهرنیو وسلوالو تر څنګ ولسی وګړو ته هم زیان اوخته دی.
په یاد لري چې له اتمو بجو تر نه نیمو پورې میکروفون ستاسو خبرونه لرو. نن موضوع دا ده چې ایران غواړي چې یو شمېر افغانان چې شمېرې لکونو ته رسیږي له خپلې خاورې په سره ژمي وباسي. د افغانستان د دولت یو پلاوی ایران ته تللی چې ایراني مقاماتو ته قناعت ورکړي چې دا کډوال په ژمي ونه باسي. که په دې اړه غواړي چې نظر څرګند کړي، د اتمو او نه نیمو بجو ترمنځ ازادي راډیو ته ټلیفون راوکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غږ آشنا رادیو نه.
تاسو اوس ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنه د کانکور په ازموینه کې د اداري فساد له منځه وړو او په دې برخه کې د شفافیت غوښتنه کوي. د دې ټولنې مشر پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت باید هڅه وکړي چې د کانکور په برخه کې د تیرو کلونو درغلۍ بیا تکرار نشي. محمد ابراهیم صافی پرې راپور لري.
د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنه له حکومت غواړي چې د کانکور په ازموینه کې د اداري فساد مخنیوي او په دې برخه کې اصلاحاتو ته جدي پاملرنه وکړي. د دې ټولنې رئیس تاج محمد اکبر د شنبې په ورځ په کابل کې یو خبري غونډې ته وویل په تیرو کلونو کې چې د کانکور په برخه کې کومې درغلې شوې سخت کال باید تکرار نه شي. ښاغلی اکبری وایي چې کانکور یو ملي پروسه ده او باید هیڅ ډول لاسوهنه پکې ونه شي.
متاسفانه تیر کال وښودله چې ډېرې زیاتې درغلۍ په کانکور کې موجودې وې، هغه کې که فساد اداري و که د زورواکانو داسې افراد و اشخاصو پوهنتونونو ته لاره پیدا کړله چې اساسا اهلیت او کفایت نه لرلو، او دغې پروسې وکولی شول چې د نورو متعلمینو چې په خوره زیار ګاللی و تر څو پورې چې پوهنتونونو ته لاره پیدا کړي دغې حقوق سلب کړل، چې بیا هم بیا د افغانستان د خلکو اولادونه هغه څه چې د دوی حق ده دغې حق نه محروم نشي.
با همدې حل کې د دې ټولنې خړو د اسوانانو لپاره د کانکور ازموینې په برخه کې د یو لړ اسانتیاو پیشنهادونه هم مطرح کړل. د کانکور کمیټې ته د نوو کسانو ګمارنه په بیلابیل ډول د کانکور د نتیجو اعلان، د بریالیو او ناکامو زده کوونکو د دقیق شمیر اعلان او د کانکور د نمرو په اساس تحصیلي بورسونه د دې ټولنې عمده پیشنهادونه دي. د یو بی طرف اورګان له خوا د کانکور ازموینې سارنه، ولایتونو ته د نفوس پر اساس سهمیه ورکول د دوی نورې غوښتنې دي. په همدې حال کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د دې ټولنې له سپارښتنو هرکلی کوي او وایي چې د کانکور پر ازموینې د سار لپاره یو ګډ کمیسیون جوړ شوی دی. د لوړو زده کړو وزارت د نشراتو د برخې مرستیال اختر محمد عبیر ازادۍ راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې د روان کال د کانکور ازموینه په شفاف ډول ترسره شي.
سږ کال د لوړو زده کړو وزارت د کانکور د شفافیت لپاره جدي تدابیر نیولي دي. یو کمیسیون جوړ شو چې په دې کمیسیون کې د لوړو زده کړو، پوهنې، مخابراتو، کورنیو چارو، دفاع او ترانسپورت وزارتونو او دغه راز د ملي امنیت ریاست او سیمه ییز ارګانونو استازي ګډون لري. دغه کمیسیون د کانکور د پروسې نه څارنه کوي.
خبری مجله اوري.
تاسیز مجله ازادي راډیو اوري.
د ژوند رنگونه.
نوم دې راته وایه.
ظاهر.
ظاهر خان څه کاروبار کوي؟
زه غریب کار یم، مزدوري کوم. دغه جنازم پاکستان ته هغه ته د خښتو کار کوم. دغه داسونه مې دغه شي دي.
اوس دې څه راوړي؟ اوس
وځو دلته سنځي دې راوړي دي. ورور دغه دغه ته خرڅوم. ورور کې 500 روپۍ چې کرایې چې ته پاکستان ته
سنځلې. له کوم جراوړي؟
سنځلې میدانه.
څو منه دې راوړي؟
بس دغه یو نیم من به یې.
په څو دې واخیستې؟ دا من په څو
هلته مې راټولې کړلې ونو او بس دغلته یې خرڅوم. کرایه کوم ځم پاکستان ته مزدوري ته.
هلته دغسې په باغونو کې تور پرېږدي؟
باغونو کې لالارو کې ولاړې دي. بس وروره جانانه څوک دغونه څه نه وایي، خو بس ورځو وروره جان راټولوي. بس دغسې دا ماشومان راټولي موږ خپله خو نه یو.
تا پیسې ورکړې که دې دغسې راوړي؟
نه، دا خو مې دغسې راوړي. پروره
کچا ګیر کړی وای.
څوک څه نه وایي چې ګیر کوي؟ څه به وایو؟ سنځلي دي ولاړې دي وروره جانه. څوک څه کوي؟
زه اوس من په څو خرڅه
من به وروره جانه زه ورته شپږ سوه وایم. دوی وایي څلور سوه راکړه. او زه ورته وایم چې څلور سوه کوتای کې درکړم چې پاکستان ته نه کراچۍ ته راویسم. پوه شي؟ ورو دا کرایه دې ما نه کېږي. تا چل
دا دې په څه وخت کې راټولې کړې؟
دا ولا دغه دولس بجو نه ایسته ورځو یخني ده. او بس دغه راټولو تر مازدیګر مرولې ده.
نو څه کوې چې پاکستان ته ځې؟ دغه دغه سنځلي منځل راټولوه. دا د کار
سنځلي خو دونه نهشته. دغه راټولې کړي دي کرایه دې پاره دغه شو دې نه پرېږدي. خپې در خپ وروره جان.
تا اوس خپکي کار وهلی؟
خپکي کار مې وهلی.
دا خپ کار خو ګوره ولا جنجالیم. د څنګه دې وهل دا کار؟
بس دغه چې ورغلو وروره جان او کار بي ټي ام او خلک ویدي کېږي باجه باجه بیا لې پوسي. او بس دغه راټولې کړي دلته خرڅومه.
اوس به څو پیسې درته جوړې کړه؟
یاره دغه به اوس بلاګه پېږم. هغه وایي په درې سوه راکړه، هغه وایي په دوه سوه راکړه. معلومات لسره چې موټر کرایه کرایه بچی کن
دا خودی دا نکریزم نکی دا پیسی خود دا سرم سره گیرم سرکه
والا نکریز مشکل دی
نو خدا خو یلا دا نکریز سی خو پیرا بیا او اتر مایدا
بیا پیرا او تو قلب خدا یو جای بکلی کلی دا شاو خو استورا استورا تو کو څنګه چلو
تا نا دا پیر و هک بلم څوک در سره
تا نا دا کار دی ما تا نا دا پوسی ان دی وا په یوی خاتم څنګه پریدم چې را سره لاش پوسی
کور دی ودان خیر
بس دې تعلیم کور ودان ډیره مهرباني
الله مکرم دا به د ازادي رادیو لومړی خبری مجله او اوس په جاوید نیمی بل خبری مجله تاسو ته وړاندې کړئ.